Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کوو. نن سه شنبه د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. د ملي شورا پر ودانۍ د پرونۍ حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. یوه هلنډۍ میرمن پرون په کابل کې وتښتول شوه. او په نړیوالو خبرونو کې په پاکستان کې د ګرمۍ له وجې له 400 زیات جلوهلي کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسېدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل نړیوال او سیمه ایز قدرتونه باید دې هدف ته د رسېدو لپاره هڅه وکړي. سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پاموړ مثبت اغیز وکړي. ښاغلي هایسم زیاته کړه تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نشي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. یوه هلنډۍ میرمن پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه آنیا دی بیر نومیږي او له یوې سی وی سی مؤسسې سره یې کار کوو. د هلند ټلګراف ورځپاڼه د یو چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کوو او له یو کال راهیسې د یوې سی وی سی خیریه مؤسسې د عملیاتو مشره وه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قماندان جنرال عبدالجبار پردلی ویلي دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې ښودل، لارې یې نیولې او وژنې یې کولې. ښاغلي پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دې ډلې دوه وسلوال ووژل شول او دوه نورې ونیول شول. په یو بله پیښه کې پرون د دې ولایت په مرکز پلخمري ښار کې د یو ماین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل شول. اټکل کیږي چې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له کبله له 400 زیات کسان مړه شوي وي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړل شوی چې پکې په وروستیو څو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 ته رسېدلې ده. په روغتونونو کې د سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېری قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ ښار کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا د پرچویو له کبله نور هم خراب شوی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې سر له ننه به د سړې هوا څپه خپره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې مهلت چې د جون 13 ده او یا لکسوروس ته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لکسمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړې. ښاغلي ظریف د دې خبرو په اړه وویل: موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولی شو په څو راتلونکو کمو او سختو ورځو کې چې په مخ کې مودې په ویانا کې خبرې چټکې کړو. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستای پړاو د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پنټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن دی، په عراق کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل د علي اونی الهرزي مړینه به داعش ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الهرزي تیرونی د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوید ووژل شو. په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحدو ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. او د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوکې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. یانکوویچ چې اوس په تبعید کې دی، د اوکراین د کورنۍ جګړې له پیل وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې په میدان چوکې پر مظاهره چیانو د ډزو په اړه د پوښتنې په ځواب کې بی بی سي ته وویل چې دای خپله برخه مسؤلیت نه ردوي، که څه هم په دې مرکه کې د په ډاګه کړه چې هیڅکله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی، خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهولو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ونه کړل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 3.4، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 4.4، ټیټه 0.9، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 4.8، آسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.4، ټیټه 2.8، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 2.8، ټیټه 8، آسمان لمر. گردیز د تودوخې لوړه درجه 4.8، ټیټه 4.4، آسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.4، ټیټه 6، آسمان لمر.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې رسمان پیل شي. په یوه مرکه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر له پرانیستو سره حکومت کومه ستونزه نه لري.
دې د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو.
پاکستان او نورې نړۍ د افغانستان د ملي شورا پر دفتر پرونی حمله په کلکه غندلې ده. نور راپورونه هم لرو په نړیوالو موضوعاتو کې. وابوري چې په پاکستان کې د سختې ګرمۍ چپې له 400 زیات کسان وژلې دي. د دې خبري مجلې تر پایه سره اوسئ. ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، تاسو د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ترابولم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول دې هدف ته د رسیدو هڅه وکړي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو لار پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نشي. د ښاغلي هایسن د وینا مهمه برخه نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا
کړي.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي څرګندونې مو اوریدې چې وایي سوله د افغانانو یوه مهمه اړتیا ده او هغه وخت را رسېدلی چې د سولې خبرې اترې رسمن د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا بل هر ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالي شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه د ده په وینا سوله د افغانستان د ولس غوښتنه ده. رضوان مراد له مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
په قطر کې یا په یو بل ځای کې خو د مذاکراتو دپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو او زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوریږي. د دې هدف دپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب آغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړې او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته څه ځواب لرئ؟
د افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلې دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کومنګ د خبرو صلاحیت نه لري یا زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري، نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندل نه دي، دوی په داخل کې خارج کې ناغیب څومره خپلواکي او څومره د خبرو اختیار او صلاحیت ولري. زما په نظر دا یو عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي او د افغانستان د دغه قضیه د حل لپاره خپل علیزلی وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکرات نه یا دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان وستل نشي.
په راتلونکي کې آیا د سید غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، د څه پلان شته؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دو کانفرنسونه وشي خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې ان موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل کوم هرځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي. دا وخت د سهار 5:15 دی. د دې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل سوله د افغانستان مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. یوه هالنډۍ میرمن پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه آنیا د بیر نومیږي او له یو کال راهیسې یې د یوې سویسۍ مرستندوی ټولنې لپاره کار کوه او چارواکي وایي چې له 15 کلونو راهیسې په کابل کې له بېلابېلو مرستندویو ټولنو سره کار کوه. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان وایي دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې یې نیولې او وژنې یې کولې. اټکل کېږي چې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له کبله له 400 زیات کسان مړه شوي وي. چارواکي وایي چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړل شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 ته لوړه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي مهلت یعنی د جون له 1.5 او یا له هغه یو څه وروسته بشپړې شي. پنټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن دی په عراق کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوکې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. یانوکوویچ چې اوس په تبعید کې دی د اوکراین د کورنۍ جګړې له پیل وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې بی بی سي ته په مرکه کې ویل چې دی خپله برخه مسؤلیت نه ردوي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم. سلطان محمد سرور په لنډي سر راته وایي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې څه خپره شوي او کومو مهمو مطالبو باندې تمرکز کړی.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په هکله مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یوه ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا 40 کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محل یې خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغنده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا د پښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل شوې وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته وروپیژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی نیولې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یوه ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت او صدر اعظم نواز شریف د افغانستان پر ملي شورا پرونی ډلیز وسلوال بریت په کلکو ټکو غندلی. د اسلام آباد چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید د تروریستانو د اهدافو د ځپلو لپاره ګډې هلې ځلې وشي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد پر ملي شورا د وسلوالو برید غندلې او د غډلیز برید د شندول لامل د افغان سرتیرو ستاینه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په کابل کې وروستی تروریستي برید په سخت ټکو غندي او یو ځل بیا د تروریزم په مخنیوي کې له افغان دولت سره د نږدې او ګډې مبارزې یادونه کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، د پاکستان حکومت یو ځل بیا تروریزم چې په هره بڼه او شکل وي غندي. موږ یو ځل بیا پر دې ټینګار کوو او غواړو چې د تروریزم خلاف جګړه کې له افغان دولت سره نږدې همکاري ولرو او په دغه ګډو هڅو کې د خپل افغانانو تر څنګ ولاړ یو. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته په کابل کې دا وروستی تروریستي برید وغنده چې وسلوالو د دوشنبه پر ورځ د افغانستان پر ملي شورا په داسې وخت کې ډلهییز برید وکړ چې ټاکل شوی وو د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر دوهم مرستیال له لوري ولسي جرګې ته معرفي شي. د راپورونو له مخې په دغه برید کې 10 کسان ټپیان شوی چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان پر پارلمان د وسلوالو لخوا دغه برید نږدې 3 ساعته دوام وکړ چې افغان امنیتي سرتیرو پکې 7 تنه برید کوونکي وژل او د لوړو تلفاتو مخه یې ونیوله. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په کابل کې دغه تروریستي برید غندلی. تروریزم یې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللی او د هغوی د شومو موخو د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې په کابل کې پر ملي شورا د برید مسؤلیت افغان طالبانو منلی دی، نو پر پاکستان سربیره د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او همداراز د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون هم د وسلوالو لخوا دغه ډلهییز برید غندلی دی. بانکیمون دا وسلوال برید نه قبلونکی اقدام بللی او په خبره چې برید کوونکو د افغان ماشومانو او میرمنو ژوند ته په سپکه کتلي او په دې لړ کې خپله بېعاطفي او بېاعتنايي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د ځینو ډلو او طالبانو ترمنځ په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې د سولې او روغې جوړې د خبرو غیر رسمي لړۍ هم پیل شوې دي.
و مو اوریدل چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر ملي شورا پرونی ډلهییزه وسلواله حمله چې د وسلوالو طالبانو لخوا شوې وه په کلکو ټکو غندلې. د افغانستان پر ملي شورا پرون سهار یوې وسلوالې ډلې په داسې حال کې حمله وکړه چې ټاکل شوې وه د جمهوري ریاست دوهم مرستیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی د دې جرګې ته د رای ورکولو لپاره ور وپیژني. له دې چاودنو مخکې په ولسي جرګه کې په هیواد کې د روانو بې امنیتیو په اړه بحثونه روان وو. د ولسي جرګې غړو پر همدې بې امنیتیو بحثونه کول چې ناڅاپه وسلوالو طالبانو پر ملي شورا حمله وکړه. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له اداري هیاتو وغوښتل چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ته غونډې ته د ننوتو بلنه ورکړي ترڅو رسمن د دفاع وزیر معصوم ستانکزی ولسي جرګې ته معرفي کړي چې په همدې وخت کې درنه چاودنه وشوه او هر خوا د جرګې د غړو غږونه او آوازونه پورته شول او له تالار څخه د وتلو هڅې وشوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو سیمو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې او د ګرمې هوا له کبله د وژل شویو شمیر له 400 کسانو اوښتی. د ښار روغتیایي چارواکي وایي د ښار په ډیری روغتونونو کې لا هم سلګونه کسان تر علاج لاندې دي او همداراز اندېښنې ښیي چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. یو ځل بیا ذبیح الله شفق ته غوږ شئ چې د دې موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو برخو کې د تودوخې له امله د وژل شوو دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې له تېرو درې ورځو راهیسې په دغو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 300 اوښتی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ خل روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري، چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنۍ څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې یوازې په دې روغتون کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړه شوي او ګڼ شمېر اوس هم پکې تر درملنې لاندې دي. زموږ د روغتون د بیړنۍ حالت څانګې ته نن ټوله ورځ سلګونه ګرمي وهلي کسان راوړل شوي وو چې له سختې تبې، بې صدۍ او د بدن زیاتې اوبو له لاسه ورکولو سره لاس او ګرېوانو چې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د تېرو درې ورځو راهیسې یوازې زموږ په روغتون کې تر 200 زیات کسان مړه شوي دي او ډېر هم لا تر درملنې لاندې دي. سیمی جمالی همداراس اندېښنه وښوده چې ښایي د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر لا ډېر شي، ځکه چې دوی سره یوازې په دولتي روغتونونو کې د وژل شوو کسانو ډیټا ثبت ده او د شخصي هغو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې، چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کېږي. بل خو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د برېښنا او اوبو د نشتوالي پر ضد یې پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې په نامه د یوې خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سردخانې ته تر 150 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري، چې له امله یې په دغو سردخانو کې د نورو مړو ایښودو ځای نشته. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دې هېواد پر حکومت نیوکه کړې چې د پاکستاني ولستونزو ته پام نشته او ټینګار کوي چې د روژې او سخت ګرمۍ له امله دی باید په ټول پاکستان کې د برېښنا د بندښت لړۍ بند کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پر شوې لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام بیا مو نوم کراته واخلی.
وعلیکم، دما نوم محمد انس ده، یو د جادی نادر پښتون دی دکاندارانو څخه یم.
په دې دکان کې خو زه دغه یخچالونه وینم، څوک سلاجه بولی، نور څه در سره دی؟
مونږ سره یخچالونه مسته ده، د دې ته د سلاجه چې وی دا داور دی د پلیزر چې ورته وی دکانو کې خلک لګی. مونږ سره باد پکی دی، د جاروی برقی ده او بخاریګان نمشته دي.
بخاری وخت خو اوس للی، ځکه چې وړی دی اوس به نو همدغه یخچالونه خلک اخلي. څو ډوله یخچالونه لرئ؟
مونږ سره تقریبا 12 قسمه یخچال شته دي. یو قسم پاکستانی دی، چینایی دی او د ماليزیایی دی چې دوبۍ ناراضي، او په دغه کې تقریبا 12 قسمه یخچال پوره کیږي. موږ سره
قیمتونه په دې لویوالی او کموالی پورې دي، په کمپنیو پورې دي.
بلې، وو د لویوالی او د کوچنیوالی باندې فرق شته، بیا د کمپنۍ په منځ کې هم فرق شته. مثلا یو لوی یخچال د موږ سره ایرانی ده، د دې قیمت یو شی ده، د وړکی بیا قیمت بل شی ده. همغه سایز کې چینایي یخچال بیا تقریبا 2000 یو نیم زر افغانۍ فرق لري، یعنی ارزانه ده چینایي په باندې.
تر ټولو قیمت یې په تر ټولو ارزان پڅو ده.
ټولو نه ارزان موږ سره یو دروازه یخچال سته چې په 2000 روپۍ ده، چینایي ده. ټولو نه قیمت یخچال چې موږ سره ده هغه په 30000 روپۍ ده، چې پاکستانی یخچال ده. او یو په 30000 ده هغه ایرانی ده. دا دوه کمپنۍ چې یو امرسن ده او یو ویب یخچال ده.
او عموما خلک کم خوښوي و چې راځي
ولدا د دوی د خپل د جب بیچاره خلک دی افغانستان
جب زور ته ګوري،
جب زور ته ګوري. بله، او همداسي او بل د خپل د فامیل تعداد ته ګوري چې څومره تعداد لرو، بیا دا سیس خوخی او بیا په موږ سیس اخلي.
په خو داسې د یخچالونو سره یا چې شی بچی چا خستل ګارانټي ورکول کیدا، اوس ورانټي ورکول کیږي. اغه بیا ځینې دکاندارانو ورسته نه مانی، تاسو څنګه؟
ولا مونږ خو بل ورکونو، بل کې چې ودی کو بیا به څنګه ونه منو، اتمنه منو. خو دغه ورنټي خبره چې دا دا صحیح ده. مونږ اوس ګارانټي په دې خاطر اوس هم لیکو، دا ورنټي کې چې هر یو شی خراب سي بیا مجبور مکلف چې ورنټي جوړی کې. مونږ اوس صرف د کمپنۍ اخیستل ګارانټي ورکو خلکو ته.
ان هغه کوم مهم ماشین چې دی
کوم مهم ماشین چې پکې ده چې په مغې کې ګاز دی او مغې یخی.
کاروبار مو څنګه دی؟
ولا چې کاروبار خو په هر حالت کې شکر پکار ده، خو داسې چې ګورو دی وړي ته او د سابق مخکې سیزنو سره مقایسه کوو دومره ښه نه ده،
کمزوری شوی.
کمزوری شوی ده بلې.
نو ژوند سره مو څنګه خوشاله یې، ګیلمن یې؟
نه الحمدلله ژوند نه ډیر خوشاله او راضي دی خپل رب نه.
عباس خدای مې همداسې خوشاله لره، ډیره مننه.
کور دی ودان.
قدر من اوریدونکو، د دې ځوان له خبرو اترو سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. دا دی 8:30 شوې. سید سمی عباس بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. دا دی په سټوډیو کې دی.
تشکر احمد تکل، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:30 صبح است. امروز سه شنبه دوم سرطان سال 1394 هجری شمسی، ششم ماه رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 23 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که زمان مذاکرات مستقیم صلح در افغانستان فرا رسیده است. عکس العمل ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که صلح نیاز اصلی در افغانستان می باشد. یک گروه 5 نفری مخالفین مسلح در بغلان بازداشت شدند. تعداد تلفات گرما در پاکستان از 400 نفر گذشت. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید وقتی آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز اظهار داشت: صلح بر ظرفیت های حکومت که بتواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی را حل کند تأثیر قابل توجهی می داشته باشد. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می رسد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. پلیس بغلان از کشته شدن و بازداشت یک گروه 5 نفری مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دوشین ولایت خبر می دهد. جنرال عبدالجبار پلدری، قمندان امنی بغلان، پس از شاشت دوشنبه در یک نشست خبری گفت این گروه مسئولیت ماین‌گذاری، راهگیری و ترور افراد را در ولسوالی دوشی و خنجان به عهده داشت. آقای پلدری افزود که در این کمین نیروهای امنیتی افغان در منطقه کلگه ولسوالی دوشی دو شورشی کشته و سه تن دیگرشان بازداشت شدند. یک زن هلندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شد. این زن آنیا پیر نام دارد و در یک مؤسسه سی وی سی در افغانستان کار میکند. روزنامه تلگراف هلند به نقل از یک مقام حکومت آن کشور گزارش داده که خانم دیبیر برای 13 سال در بخش‌های مختلف کمک رسانی کار کرده است. سونی آنیا راسموسن، یک خبرنگار خارجی در کابل، میگوید آنیا دیبیر روز دوشنبه از یک منطقه پایتخت که بیشتر خارجی‌ها در آن رفت آمد دارند ربوده شده است. ادامه اخبار. تعداد قربانیان گرمی های اخیر در ایالت سند پاکستان به بیش از 400 تن رسیده است. مقام های پاکستانی دیروز گفتند بیشترین تلفات از شهر کراچی برای آنها گزارش داده شده است. گفته می شود که درجه حرارت در چند روز گذشته در کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. در شفاخانه های این شهر صدها بیمار گرمی زده منتقل شدند. کراچی که حدود 20 میلیون جمعیت دارد در حال حاضر با مشکل بیبرقی و پرچوی روبرو شده است. اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی می کند که از امروز سه شنبه جبهه سرد وارد کراچی خواهد شد. وزیر خارجه ایران می گوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور تا ضرب الاجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهند انجامید. محمد جواد ظریف این موضوع را دیروز در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ابراز داشت. او با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این اجلاس دیدار کرد و سپس چنین گفت:
ما روی این موضوع بحث کردیم که چگونه بتوانیم در آینده و روزهای سخت گفتگوها را در ویانا سرعت بخشیم. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا گفت لندن از تهران خواهان یک موافقتنامه قوی روی نظارت هسته‌ای است. با گفته هامند برای هر موافقه باید از تمامی محلات ایران یک جزء مطلق دیدار از تمامی محلات ایران یک جزء مطلق خواهد بود. یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت در حمله هوایی امریکا کشته شده است. وزارت دفاع امریکا می گوید علی عونی در یک حمله هوایی امریکا در عراق کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا استیو وارن اظهار می دارد که علی عونی با گروه دولت اسلامی در شمال آفریقا و شرق میانه از نزدیک کار می کرد. با گفته وارن کشته شدن علی عونی الحزری توانایی گروه دولت اسلامی را برای استخدام افراد در شمال آفریقا از بین می‌برد. قوای کردی می‌گویند دیروز یک قرارگاه نظامی را در ولایت رقه سوریه از چنگ گروه دولت اسلامی رها کردند. این پیشرفت یک هفته بعد از آن به دست آمد که کردها یک گذرگاه مهم سرحدی را تصرف نمودند. کردها با کمک حملات هوایی تحت رهبری آمریکا و گروه‌های کوچک جنگجویان سوریه به 7 کیلومتری شهر عین عیسی که در 50 کیلومتری شمال رقه موقع دارد برسند. رقه مرکز قدرت گروه دولت اسلامی در سوریه به شمار می‌رود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از وضعیت کشورش در سازمان تجارت جهانی استقبال کرده است. نظربایف میگوید قزاقستان گفتگوهای 20 ساله در این مورد را تکمیل کرده و به گفته وی افق جدید در کشورش گشوده خواهد شد. قزاقستان به صورت رسمی در ماه دسامبر امسال به حیث 162مین عضو سازمان تجارت جهانی قرار خواهد گرفت، اما تاییدنامه آن به روز دوشنبه در ژنو امضا شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حالا رضا حیدری پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای جهان و منطقه میتوانند نقش مهم در تامین صلح افغانستان بازی کنند.
It is as critical that the international community as a whole and the regional neighbors in particular send the same message to all involved.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آنها طرفدار باز شدن دفتر طالبان در قطر میباشند.
به خاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، واکنش‌ها به حمله دیروزه بر ولسی جرگه افغانستان، نگرانی‌های مردم از افزایش بی‌امنیتی در کشور، فرانسه خواهان یک توافق قوی با ایران می‌باشد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
مشکلات اقتصادی بعضی وقت انسان نمیتونه به هر چیز رسیدگی بکنه، دونم تاثیر مناتم هستم که به تحصیل خود ادامه بتم.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید صلح یک نیاز اصلی این کشور است و حالا زمان آن فرا رسیده که همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. نیکولاس هیسم دیروز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه‌های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که گفتگوهای مستقیم صلح در این کشور آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز گزارش خود را در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی گفت بانک افغانستان در حال حاضر با چالش‌های روبروست در عرصه اقتصادی، امنیتی و سیاسی پیشرفت کرده، اما به گفته وی مذاکرات مستقیم صلح برای آینده این کشور اهمیت حیاتی دارد. آقای هیسم برای کامیاب شدن پروسه صلح در افغانستان بر حمایت بین المللی و منطقه‌ای تاکید کرد.
It is thus critical that the international community as a whole
به خاطر مهم است که همه جوانب دخیل به شمول جامعه بین المللی و به صورت خاص کشورهای همسایه در منطقه پیام یکسان داشته باشند. یک پیام واضح و قوی که حالا وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات صلح به صورت مستقیم آغاز شود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در سخنرانی با شورای امنیت تاکید کرد که صلح روی ظرفیت‌های حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد و در فضای صلح‌آمیز مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی حل شده می‌تواند. در دراز مدت صلح یک پدیده تجملی نبوده بلکه یک نیاز است. تا زمان اداره های سیاسی و امنیتی افغانستان و همچنان اقتصاد این کشور پیشرفت ثابت نمی کند که مردم آن برای یک زندگی مشترک راه پیدا نکنند. آقای هیسم با اشاره به شورش های طالبان مسلح گفت طوری که جنگ ها روی فضای مؤثر گفتگوها سایه می افکند به همان اندازه ندای صلح را بیشتر بلند می کند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از نیروهای امنیتی افغان در مبارزهشان با طالبان مسلح ستایش کرد و افزود با آنکه این نیروها با فعالیت هایشان نشان می دهند که علیه طالبان دست بالا دارند، باز هم تامین امنیت در مناطق دور افتاده با چالش های روبروست. وی در بخش اخیر سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که افغانها بتوانند در ماه مبارک رمضان در فضای صلح‌آمیز به عبادت بپردازند.
اما اگر فکر میکنند که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شورای عالی صلح می گوید به ایجاد دفتر به طالبان در هر جایی که باشد موافق است، مشروط به این که هدف از آن گفتگوهای صلح باشد. قبل از این سید طیب آقا یکی از رهبران طالبان پس از گفتگوهای غیر رسمی صلح در ناروی یک بار دیگر به بازگشایی دفتر برای طالبان در قطر تاکید کرد و گفت که طالبان حق دارند تا از خود دفتر و بیرق داشته باشند. مقیم نایب در مورد مصاحبه‌ای را با مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح انجام داده و نخست از وی در این مورد پرسیده است که چه مشکل در رابطه با بازگشایی دفتر طالبان وجود دارد. مولوی شاهد در پاسخ میگوید
در برای ایجاد دفتر ما خو مشکل نداریم، خصوصا شورای عالی صلح از بعضی تاسیسش ما خواهان بیرون کشیدن از لیست سیاه و از ایجاد دفتر برای مذاکرات و برای تفاهم و بخاطر صلح در افغانستان ما طرفدار دفتر بودیم.
خب مولوی صاحب، سید طیب آقا یکی از رهبرای طالبان گفته که بخاطر با حکومت افغانستان صحبت نمی کنه، ملاقات نمی کنه، که این حکومت افغانستان قدرت از ایره ندارد تا در مسائل کلیدی تصمیم بگیره. نظر شما در این مورد چی است؟
به نظر ما نظر خود طالبان است، نظر معقول نیست. با تا جایی که افغانا حاضر به مذاکره و به تفاهم نشوه به نظر ما صلح و امنیت هم ممکن نیست. خواست ملت مسلمان افغانستان است که به مصالحه و مذاکره این مشکلات حل شوه. ای خواست خواست اسلامی است، افغانی است و ای خواست مدنی است. هیچ مجوز شرعی نیست که با مذاکره حاضر نشوه کس به یه بهانه و به یه دلیل که حکومت افغانستان حکومت مستقل نیست یا اختیار و صلاحیت نداره. حکومت که از افغانا جور است و انتخابات آمده و خود از افغانا جور شده، او که صلاحیت نداره، اختیار نداره، یا گروپ یا در داخل یا خارج او چه صلاحیت داره دعوای استقلال کنه.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که گفت شورای عالی صلح به ایجاد دفتر طالبان در هر جایی که باشد موافق است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید وقتی آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شد. پلیس بغلان از کشته شدن و بازداشت یک گروه 5 نفری مخالفین مصالحه دولت در ولسوالی دوشین ولایت خبر می دهد. یک زن هلندی که از شهر کابل اخطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شد. این زن آنیا بیر نام دارد و در یک مؤسسه سی وی سی در افغانستان کار می کند. تعداد قربانیان گرمی در ایالت سند پاکستان به بیش از 400 نفر رسیده است. وزیر خارجه ایران میگوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور تا ضرب الاجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهند انجامید. و یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می‌رود در حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت در حمله هوایی آمریکا کشته شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های جهان در مورد حمله مهاجمان مسلح به ساختمان شورای ملی افغانستان نوشتند. روزنامه گاردین نوشته که افراد انتحاری و مسلح طالبان به شورای ملی یورش بردند. در ادامه آمده است که در این حمله یک زن و یک کودک کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. گاردین نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان تمامی مهاجمان مسلح را از پا در آوردند. گاردین در ادامه می نویسد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که در حال سخنرانی بود در زمان انفجار نیز به سخنرانی خود ادامه داد. گاردین نوشته که سازمان ملل متحد، هند و پاکستان فوراً این حمله را تقبیه کردند. سازمان ملل متحد این حمله را حمله به مردم سالاری خوانده است. گاردین می نویسد که این حمله یک بار دیگر این پرسش را به وجود آورده است که حکومت افغانستان تا چه حد می تواند بدون کمک ناتو امنیت خود را تأمین کند. روزنامه با اشاره به گرد هم آمدن شماری از رهبران ارشد گروه طالبان برای گفتگوها در قطر می نویسد که این حملات نشانه ای از اختلاف میان گروه طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف هم به حمله غیر منتظره بالای شورای ملی افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این حمله در حال صورت گرفت که قرار بود نامزد وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی معاون ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شود. روزنامه فاینانشال تایمز با اشاره به حمله بالای شورای ملی افغانستان می نویسد که طالبان حملاتشان را افزایش دادند. روزنامه در ادامه به سقوط ولسوالی های چهاردره و دشت ارچی قندوز به دست شورشیان نیز توجه کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال هم ویدیوی جریان حمله روز دوشنبه در کابل را پخش کرده است. در این ویدیو رئیس وال استریت جرگه در هنگام این انفجار وکیلان را به آرامش دعوت می کند و می گوید که هراس نداشته باشند. روزنامه همچنان به نقل از عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل نوشته است که تمام اعضای شورای ملی نجات داده شدند و به آنها آسیب نرسیده است.
کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان را تقبیح کردند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هندوستان و ناتو پس از این حمله گفتند که به حمایت درازمدت از افغانستان ادامه خواهند داد. 8 فرد مسلح دیروز بالای ساختمان شورای ملی افغانستان حمله کردند که در نتیجه تمامی مهاجمان از پا در آمدند. گفته می شود که 2 غیر نظامی افغان هم در این رویداد کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
جامعه بین المللی پس از حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان یک بار دیگر بر تعهد دراز مدت خود با این کشور تاکید کرده است. 8 مرد مسلح به شمول یک انتحار کننده پیش از چاشت دیروز بر ساختمان شورای ملی حمله کردند. یکی از آنها مواد امراهش را منفجر ساخت و 7 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آمدند. از رئیس جمهور غنی گرفته تا رهبران و مقامهای کشورها و نهادهای مختلف بین المللی حمله دیروزی بر ساختمان شورای ملی افغانستان را با شدت تقبیح کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو رویداد دیروز را حمله بر دموکراسی دانست. وی با اشاره به حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان گفت که ناتو برای کمک به افغانستان متعهد است. آقای استولتنبرگ در بروکسل به خبرنگاران همچنان گفت: ما به حمایت از افغانستان ادامه خواهیم داد و ما توافق کردیم که به مشارکت دراز مدت با افغانستان ادامه می دهیم. به این خاطر ناتو در آنجا خواهد بود تا با افغانها برای محافظت از خودشان و یک افغانستان دموکراتیک و متحد همکاری کند. فرانسه هم این رویداد را محکوم کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه فرانسه گفته شده که آن کشور از دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان حمایت می‌کند. از سوی دیگر هند که برای اعمار ساختمان پارلمان افغانستان کمک مالی کرده، حمله دیروزی بر شورای ملی را محکوم کرده است. سونیا گاندی رهبر حزب کانگرس در دهلی نو، حمله دیروزی در کابل را یک تلاش ناکام و بزدلانه تندروان علیه نیروهای دموکراتیک دانست. خانم گاندی افزود: کانگرس و تمامی هندوستان در کنار مردم افغانستان ایستاده خواهند بود. این حمله طالبان مسلح بالای ساختمان شورای ملی افغانستان در حال صورت می‌گیرد که درگیری و جنگ‌ها در برخی ولایت‌های افغانستان شدت یافته و در جریان 3 روز 2 ولسوالی کندز سقوط کرد. به روز شنبه ولسوالی 14 سوی طالبان تصرف شد و روز دوشنبه هم ولسوالی دشت ارچی. کارشناسان سیاسی می‌گویند در این اواخر طالبان توانستند تا حملات گسترده را در شمار از ولایت‌های مهم افغانستان انجام دهند. با باور آنها علت افزایش حملات کاهش تعداد نیروهای آمریکایی و عدم حمایت قوای هوایی این کشور در افغانستان بوده است. طالبان مسلح صبح دوشنبه در حال بر ساختمان شورای ملی حمله کردند که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان محمد معصوم استانگزی نامزد وزیر دفاع را به اعضای ولسی جرگه معرفی میکرد. استانگزی مدت زیاد به حیث یک مقام ارشد شورای عالی صلح کار کرده و در این اواخر چندین بار در گفتگوهای صلح شرکت کرده، اما تا حالا این تلاش‌ها کدام نتیجه مطلوب به امراه نداشته است. حالا رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد معصوم استانگزی را در رهبری وزارت قرار دهد که علیه طالبان می جنگد و به همین خاطر شورشیان دیروز هم با جنگ پاسخ دادند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ناامنی در ولایات مختلف و آن هم در ماه مبارک رمضان خشم مردم عام را برانگیخته است. شماری از باشندگان کابل می گویند که حکومت باید جلوی ناامنی را بگیرد و مخالفین مسلح هم در این ماه از جنگ و خونریزی دست بردارند. جمشید طیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل سر به سرک‌ها زده و صحبت‌های مردم را در این ارتباط جمع‌آوری کرده است. چند تن از این باشندگان نظریاتشان را چنین بیان کردند:
رئیس جمهور اشرف غنی حمله بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را کار جنایتکاران دانسته که به باور وی به هیچ دین و قانون پایبند نیستند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور این حمله را تقبیح کرده و آن را دشمنی آشکار با دین اسلام خوانده است. در این حال سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این حمله مخالفین مسلح را بالای شورای ملی به احترامی آشکار به دموکراسی و احکام قانون دانسته است. همچنان در اعلامیه سفارت آمریکا مراتب همدردیش با مردم افغانستان و خاصتاً اعضای شورای ملی که این رویداد را پشت سر گذاشتند ابراز کرده است. در این حال یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را توهین آشکار به مردم سالاری در این کشور دانسته است. در اعلامی آمده است که یونما به خاطر تلفات افراد ملکی در همچون رویدادها نگران است و بر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشری تاکید می‌ورزد. قوانینی که طالبان و تمامی طرف‌های درگیر جنگ را مانع می‌شود تا از حمله بالای افراد ملکی در هر جایی که باشند دست بردارند.
شنوندگان گرامی، نظریات مردم را می‌خواستیم نشر کنیم، اما نظر به مشکلات تکنیکی در برنامه‌های بعدی نشر خواهد شد. گزارش را که شنیدید درباره عکس‌العمل ارگ ریاست جمهوری و یوناما به حمله دیروزه بر بنای ولسی جرگه افغانستان بود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
فرانسه خواهان رسیدن به یک توافق قوی با ایران است. وزیر خارجه فرانسه دیروز این موضوع را پس از دیدار با همتای ایرانیش در لوکزامبورگ اظهار داشت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد احتمال زیاد می رود که تا 30 ماه جون و یا چند روز پس از آن توافقنامه هسته‌ای حاصل شود. شماری از وزیران کشورهای اتحادیه اروپا دیروز با جواد ظریف در لوکزامبورگ دیدار کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
کمتر از 10 روز به پایان ضرب الاجل قدرت‌های جهان برای ایران جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده است. در این آستانه شمار از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ دیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که کشورش عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد، دیروز پس از دیدار با همتای ایرانیش گفت موقف کشورش برای رسیدن به یک توافق احتمالی خیلی واضح است. به گفته فابیوس، فرانسه خانه یک توافقنامه موثر است.
Je viens de discuter pendant une heure avec
امین حالا پس از بحث یک ساعته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگشتم. میخواهم موقف فرانسه را در مسئله هسته‌ای ایران روشن سازم. فرانسه خانه یک توافق مستحکم است، نه یک توافق خراب. توافق قوی به چی معنا؟ به این معنا که یک مکانیزم قوی است که اگر نیاز باشد دیدار از محلات نظامی هم در آن شامل شود. به این معنا که اگر ایران از مواد این توافقنامه سرپیچی کند، ما دوباره شاهد وضع تحریم‌هایی به صورت اتوماتیک بر آن کشور خواهیم بود. این همه اقدامات برای امنیت منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای مهم است و این موضعی است که فرانسه بر آن ایستادگی دارد. از جانب دیگر فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت مذاکرات به یک مرحله تعیین کننده رسیده است، اما وی افزود که آنها تا حالا به هدف که گذاشتن نقطه پایان است نرسیدند. ما در آغاز یک مرحله تعیین کننده قرار داریم. امیدوارم در این مرحله که روزهای کم در آن باقی مانده با آن بحث های نقطه پایان گذاشته شود که جامعه بین المللی را از تقریبا 10 سال به این سو با نگرانی مشغول نگه داشته است. از سوی دیگر فیلیپ هوماند وزیر خارجه بریتانیا گفت ایران نیاز دارد تا موقفش را برای رسیدن به یک توافق نرم تر بسازد. به گفته او شاید گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران تا 30 جون ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد امکان دارد که به یک توافق تا 30 جون و یا چند روز پس از آن دست یافت. انتظار می رود ایران و 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در اخیر همین هفته در ویانا پایتخت اتریش مذاکراتشان را آغاز کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
گل احمد باشنده تپه سلامت.
گل احمد جان، خودت میشه بگوی چند سال عمر داری؟
من خودم فعلا دارای 24 سال عمر.
تحصیل کردین؟
من تحصیل تا صنف 9 را درس خواندم.
چطور نتونستین ادامه بدین به تحصیلاتت؟
مشکلات اقتصادی انسان نشسته که بعضی وقت هیچی میشه که انسان نمیتونه به هر چیز رسیدگی بتونه. دونم تاثیر من نتونستم که به تحصیل خود ادامه بتونم.
والا خودت چی کار بار پیش میبری؟
کسب ما مسلک هستم نشسته که نلدوان هستم.
خودت سمی نل دوونی نه چطور فرا گرفتی؟
والا اعتراض که از ما اونم کسب پدری است که پدر ما نل دوان بود زیر دست از اونم کار کرد که باعث ازی شد که من این مسلک پیش ببرم.
اگر اقتصاد یاری کنه حالا هم علاقمند هستی که به تحصیلاتت ادامه بدی؟
چرا نه، یعنی چیست که اگر وقت من اقتصاد ما از چی ما پورا باشه چطور نمیتونم؟ من مال علاقه دارم که پس به تعلیم خود ادامه بدم و من باعث ازی شوم که اونم علم حاصل کنم تا که ما بتونم به وطن خود به می جوانای خود به چی خدمت کرده بتونم.
در خانه بر علاوه خودت کس دیگه هم هست که با شما کمک کنه و یعنی نان آور خانه باشه؟
پدر ما مستکار میکنه، من مستک خود مستک.
کدام پیام اگر دارین میتونین برای شنونده های رادیو آزادی بگویید؟
ما اینم پیام منشستک بر جوانا، بر اینمی هموطنان عزیز اینمی است که با درس تعلیم خود ادامه بده، چرا که به غیر از علم چیزی وجود نداره که در زندگی انسان خوشبختی را بیاره، و چرا که اگر کسی میخواهد که آرام و زندگی آرام و خوشبخت داشته باشه و همیشه منشستک علم تعقیب کنه و با درس تعلیم خود ادامه بده.
ما فقط میخواهیم
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین به استودیو احمد.
دیر از یاد من نکم سید سمی عباس قدرمان اوریدون کتست.